سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې او سه احمد زم تاسې ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه مو ته ولاړ شو خبرونه منځنی اسیا ودونه د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز څخه غوښتي دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې د کړې د جرمني د خبری اژانس راپور لمخې دوی د غوښتنه نن د وګي وشتمل له خپل شولتز سره پیو سرمشریزه کې وکړه شولتز د منځنی اسیا د پنځوي ودونو مشرانو سره د قزاقستان په پلازمینه استانا کې کتلې دي افغانستان د منځنی اسیا له دری ودونو تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري د خبر لمخې خپل شولتز په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه پتیر د طالبانو له خوا جنو خوځو د لګیدلو پراخو محدودیتونو پاره په احتیاط سره خبرې کولې شولتز ول هغه چې په افغانستان کې روان دي د زغملونې دغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په نامه شروع ډول واکمن شوې دي او په افغانستان کې اوس مهال هغه څه پیخي چې زورون کړي جرمني چې دولت سيزي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوزي ځوکونه لرل په تیر دریو کلونو کې د طالبانو حکومت سره ترنګلې اړیکې درلودې طالبان د حکومت بارنوی چور وزیر میرخان متقی په کابل کې له زینو دیره سفیرانو او د نړیوالو موسسو استا سره په کتنه کې ویل دي چې کوربه ودون باید د افغان کډوالو بشري حقوقو ته درناوی وکړي خاغلی متقی په دې کتنه کې چې ویډیو یې نن د بارنوی چور وزارت وین حافظ یا احمد پر خپل ایکس پان خبره کړې ویل دي چې افغان کډوالو سره باید ښه چلند وشي سو هغه په مناسب وخت کې او په خپل خواخه بیرته خپل واتستان شي هغه هم در ظلم راستندوی ودون او د بشري حقوقو له ادارو غوښتي دي چې افغان کډوالو سره په که د نن او بهر مرسته وکړي او د غوي د قانون ملاتړ وکړي خغل متقید د څرګندونې د اسمال د بشري حقوقو یادونه کوي چې د دوی خپل حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ګډون د بشري حقوقو د موسسو له خوا له بشري حقوقو په تیر د خزو او جنو له بشري حقوقو څخه په ځغه سرغړونه تورن شوه دی پاینال کې دیران لوسه او لسمشر مسعود پزشکین پرون ورچې هغه د افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته په افغانستان ته واسول شي تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل ایکس پانه په یو بین کې ویل دي چې د یونما مشر روز اتن بایوا په نیویورک کې د ملګرو ملتونو په مخار کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بیان لمخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازګر پر شپږنیمه بجې پیلېږي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو او جنود محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني ټولنې او فعال به هم د افغانستان د حالاتو په اړه د غونډې ته معلومات ورکړي له ایران د افغان کډوالو د جبري استولو په اړه د ایران چارواکو له مخکېنو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې هغه افغانان به بیرته افغانستان ته ولېږدوي چې په غیر قانوني استنادو ایران ته ننوتي دي ښاغلي پزشکیان پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړ کړې دي هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي خو د دواړو ودونو ترمنځ د قانوني چوکاټ رعایت خورا مهم دی هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونې غندلې دي خامنئی پرون په بیان کې ویل چې مونږ په میانمار غزا هند یا نور ځایونو کې د مسلمانانو له کړهونو به خبر ووسو ځنونه مسلمانان نشو بللې د هند بارنې چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نملور ور او بللې او په بیان کې ویل چې د دې څرګندونو اساس نسم معلومات دی بیان ځتی هغه ودونه چې په نور ودونه کې د قلتونو د خون خبره کوي لمړی باید خپل عمل ته وګوري خو د بارنوی چارو وزارت په عین حال کې ټینګار وکړ چې نوې ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړي اړیکې لري ایرانی چارواکو تریشی وګړي کریستیان ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمی قضیه کې نیول شوی وو نن خوشی کړ د ایران د قضا خبری اژانس میزان د خبر ورکړ چې او تریش په 2022م کې ویلو چې یو وګړي په هغه قضیه کې چې مهسا امینی د وشل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې پراخ مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی د میزان د خبر لمخې ویپر د اسلام د افید اصل پر اړه کې خوشی شوی دی خبر زیاتوي چې نوموړی په ایران کې د اتریش سفیر تسپارل شوی سول د هیواد د وټول امکانات ورته برابر کړی میزان د جرم جزئیات نیول کړی چې ویپر له کبله نیول شوی وو ازادي رادیو انټرنیټ په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کولای شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو غونډه جوړوي وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات در کړو د کندهار میرویس سوزوی روغتون مسولین په تیر وکال کې د تلیسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی دی
نه 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 نه
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو لبندیز لګیدلو وروسته د کم عمر ودونو کچې پراخیدل.
زه چې واده شوم لاس کاله نه ومه، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوم.
خبرونه کې نور راپورونه هم شته، سره ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو ونجونو په اړه غونډه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي چې د یونما مشر روزتون بای بابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په همدې حال کې شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري. نور حال د فیروزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمیر افغان ښځې او د بشري حقوقو فعالانې د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې د غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د غراز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یو افغان استازی چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یا چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او نجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د دریمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکي ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړی. نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
فعلا مدته چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او ته افغانستان انجونو په ګټه تمام شي، د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو بشري حقونو فعاله روقیه صاحبیا له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړی.
تعقیب ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
مدیر اول نړیوالو ناستو زموږ ته مداد شي عملا د افغانستان د خلکو بشری وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداري ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدئولوژي طالباني شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دا یې د بشري حقونو نقص بللی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې اطلاعات او تنه لاسرسي په برخه کې د خبرلانو لنیوکو شکایتونو وروسته تازه د طالبانو حکومت هم اطلاعات ته د نه لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلای دی.
لته باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعات ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو لوري د جواب نه ورکولو په اړه د خبريالانو لخوا ډېر نیوکه او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستيال حیات الله مهاجر فراهي نن سه‌شنبه د سپتمبر په 18مه ملته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبريالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبريالان په دې برخه کې لکومې ستونزې سره مخ کیږي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اطلاعات او ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې تبن ستونزې او مشکلات بوي، هیڅوک انکار نشي ځنی کولای. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوی دي چې باید رسنیو ته د خپل اړوند ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبريال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشټون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سره سره تر ډیر سخت ده ځکه چې مسؤلین پاسانه نه خبرې کوي او خبريالان ډیر په انتظار کې وي چې باید ولاړ شي او مصاحبه وکړي مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبريالانو لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبريال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناز دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي وو چې کابو درې کاله وړاندې وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو ازادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبريالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبريالانو په ځانګړې توګه خزینه خبريالانو ډېر محدودیتونه و ذکرل او د مطبوعات و ازادی سخت محدوده کړه.
دا ازادي رادیو خبری مجله. افغانستان کې شمیر کورنۍ په دغه وخت کې کور په کور د پولیس ضد واکسین د تطبیق کمپاین د دریدو لملاندې خمندي، خو د طالبانو د امیر وزارت په دې اړه خبرې شوې راپورونه ناسم بولي. نور جزئیات پر راپور کې
که چه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمېر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خپرو شویو راپورونو اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحمیار چې له 50 کلونو کم عمر لمسیان لري، وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان له یوې خوا سم خواړه نه لري او له بلې خوا بیا چې سم واکسین ورته ونه شي له سلسلن نه 99% یې حتمان ګزرن وهي. زما لمسیان چې د لور مې درې او د زوی مې 15 ماشومان دي، که واکسین ورته ونه شي فکر وکړئ چې څه به کېږي. زما هیله دا ده چې دا کمپاین ونه درول شي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ماری امیری چې په خبره یې ټول ماشومان یې تر 50 کلونو کم عمر دي، ازادي راډیو ته وویل
دا د ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي دي ډېره د اندېښنې وړ ده. دا بهیر باید ونه درېږي. دغو ماشومانو تر اوسه له دې نړۍ هېڅ نه دي لیدلي او نه خوړلي، او که یې ګزڼ ووهي هم په دوی او هم به یې کورنیو ته یو رنځ وي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولای دی. ټاکل شوی وه چې دغه سازمان په روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. له دې سره اسوشیټیټ خبري اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جماعتونو کې وسی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګزن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی، خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل سوی.
دوه هفتې وړاندې سوپروایزرانو رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټرینینګونه ورکول شوي، خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. د دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلی چې حکومت له دوی نه
بلخوا ځینې ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنی د ماشومانو د ګزن د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار د واکسین تطبیق بولی. په جرمني کې میشت افغان ډاکټر متین صفی ازادي راډیو ته وویل
ډیره خطرناکه ناروغي ده چې په مطلق کې دوی یو ماشوم یو انسان ټول عمر فلج کیږي یا مایوب پاتې کیږي. ډیره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق ده. د روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډیر درنښت هیله کوم د پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سر ته سر د افغانستان کې تطبیق شي.
پولیو لاعلاج ناروغي ده، خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو سبسو یو مثبتو پیښو شمیر 300 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر شپږ پیښې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي مثبتې پیښې نه دي ختمې شوي. د کندهار د میرویس او زوی روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د وینې د سرطان یا تلسیمیا ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکاناتو ظرفیت په کموالي سربیره د تلسیمیا ناروغانو شمیر هم زیاتې. جزئیات پر راپور کې
دا د کندهار د میرویس صاحب زوی روغتون د تلسیمیا ناروغانو څنګه ده؟ په میرویس روغتون کې تلسیمیا ناروغان یوازې وینه وړیا ترلاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدمتونو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپل پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرو پرتو سیمو څخه روغتون ته راوړل کیږي ډېر ستونزمنه ده. د نجیبې په نوم یوه میرمن چې شپږ کلنه لور یې په دغه ناروغۍ اخته ده وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موړی زیاتوی یوازنی وړیا خدمت چې په روغتون کې تر لاسه کوي وینه ده درمل او اړوند نور خدمتونه ټول په پیسو دي
دا یو وینه موته د نور فن نه دوا سن شي چې دا د وینې سرم لا دا تنام لا په بای وس واخس د مټر کریا د یو شی د دېش کې والا اټس نه دوه لس خاري درې ډان کوي چې واس من له دا نقشه تازه وینه به مرفي دا کول خپل په کور کې په بیابان کې دا کوم خو وینه واس نه لر مریض رہتا پروتیب دوا دشو واس نہ لرو پوشتنه مداده چې نه کومک زمر سره وسو غریبانی مسکنان چې کومک را سره وکي کښنی په بار کې کومک را سره وسو دا کښنیانو داسې ګدانجلی داسې ضعیف په دې ستغنه لرو
باز محمد او شرف الدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش رښتون تر راضی وای د دوی ماشومان حرمیاش بینی تارتیا لري خو د رښتون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیاي خدماتو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي دوی د طالبانو له حکومت د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنی غوښتون کړي
ما دا د وزمن مستند پختجی ودانه بلې فتسوي دي هغه نه داغه دغه سره مستوي دي تداوی نو دا د شمر سره کومک وسی د اسفاف بار کې بل کومک سره وز د مرزان سره دغه د وای مرشد راکې مرسره کومک وسی
زه یو ملي لاله سر کړه بل می دا د بد لاس کال کې دا وینم لګوم راځم د میوان د سره روانې مبالغ دغه نو کری روپی لانه لره مستنه می دا چې دا وی می لره راځي دا وای ورته مینار
تلاسمیا یو جنټیکی وراثتي ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل یې د وینې اسره حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمرش لامل ګرځي د کندهار د میربای سبزبی روغتون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلاسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیشنه څرګندوي د نمولې په وینا په تیر کال کې له 2000 څخه ډیرو ماشومانو د وینې د سرطان لامل روغتون ته مراجعه کړې و ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړي درو میاشت کې شاوخوا 95 نوي ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پر لپسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روغتون ته مراجعه کړې ده
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي او 209 کیسونه موږ نوی درلودل هغه نوی رجستر شوی دي شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 15 نوی کیسونه لرو او 3301 نوی چې هغه دوباره مراجعین دي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي کې پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 1202 څخه تر 1203 کې دا کیسونه چې دي زیات شوی دي
په کندهار کې د میربای سازوبي روغتون د تلاسمیان روغانو لپاره یو ځنی ځای دی چې وینه ورکوي د روغتون ته د کندهار لولسوالوي سربیره ل اړوند ولایتونو هم ناروغان ورول کیږي خو دا روغتون چې په خوا د سره سلیپ د نړیوالې کمیټې لخوا معلوم لاټړ کېده دا محل د تجهیزات او درملو لکمش سره مخ دی شاوخوا یو کال مخکې د سره سلیپ نړیوالې کمیټې د میرویس روغتون په شمول د افغانستان لشپږ مهم روغتونونو سره خپل همکاري ودروله چې لاملې خپلې مالی ستونزې شدلې وې خو د کندهار په میرویس روغتون کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د مرستې وروسته لېغه کم سپی چې ځایي طالب چارواکو له سره سلیپ غوښتنه کړې به چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره شي د سره سلیپ نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه محل په دیاړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلن پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي څرګندونې غندلې د هند بارنو چار وزارت د آیت الله علي خامنئي د څرګندونو په ځواب کې ویل دي چې په نګه د قلتینو د وضعیت منتقدان د لمړی په خپل ودونې کې د قلتینو وضعیت وګوري جزئیات پر راپور کې
نوی ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړی دي د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئي څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي خامنئي پرون په یو وینا کې وویل کموږ په میانمار غزا هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره ووسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی د هند بهرنیو چارو وزارت نن په جواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لمړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنئی په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په کم عمره ودونو او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوې دي. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو میندواره کېدل د مور او ماشوم دوړل پر خطرناک بولي. خو له بیا هم په افغانستان کې د ستونزې د دې ګڼل کېدو تر هدا پرخه ده. د موضوع په راپور کې وڅېړو.
لور میوا ډېر په ځاپه مور سره بس نو چې د سترګې مې پټې دلې ماشوم درد باندې پستورګ باندې
شازیا د میدان اوردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وایي هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنۍ هم مور مې مړه و. زه خاوند کور کې غټه شوم ستره شوم کوکه مې لوی کړه مې 12 کلنۍ کې زمانه کا تړلې ده. اول نه ماشوم مې لګا چې 15 کلنۍ او ما چې کور کې مې ماشوم په دنیا را لور مې و ډېر په ځاپه مور سره بس نو چې د سترګې مې پټې دلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې قبر راته ډېر را باندې سخته.
جمالو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده تاړېستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنۍ پیدا سو ډېر لستونځو سره مخامخ و.
دولس و نو مسیمه و دستم یخی وردم خود کاکاگان میز یعنی دامور به چیر تور که به غسیه به ماماگان و کن استگر تینا بکنم اول باری که یه را دیر سخت اول شار می جگه دفی بانی یخی دیر پیزو بلام کن یقی وقتی دنگر هم خود اختران نیره دارسه و یه سر قنسی دا پشار دی جگه گی و طول که پشار می جگه گی.
بلخواد ورزگان و سیدون که شا محمد وای دو ما شمانی ناسالم پیدا سوی او رستم رسوی دی. دی وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل یې د میرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې انجونې ودول ډیر زیات تاوان لري. د کورنۍ د پارم په زیان وي، د خاوند د پارم په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مدار چې په کم عمر کې باید انجونې واده نکړل سي، باید الکوانتم په کم عمر کې واده ونه کړل سي او باید انجونې په کم عمر کې مدن خپلس.
په هلمند کې هم یو سیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپل خويند او یا هم لونی په کم عمر کې واده کول تاړېستلې دي. دی وایي ورسته د یادو کسانو لړو او یا هم خويند روغ او راز نه دلیدلې.
اول خو دا چې ما کم عمر لګت کم عمر انجلی سره واده کې د دې مشکلات خپل ځان کې به حد زیات دي. اول خو دې د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي. کاغه اقتصادی ژوند دی، کاغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دی آماده. مثلا دا ماشوم د پکور کې بدر جلا جلا فشارو سټریس هر څه لاندې او د بلی خاصخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډیر زیاتی. اول د مندو مرګ زیاتیږي هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټر او متخصص صدیقال کوزی وای هغه انجونی چې تر 13 کلنۍ په قام عمر کې واده وکړي او ورسته ماشوم وزېږي لګونو روغتیاي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکله ولادت زیګون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیت وروړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتیږي. اختلالات خو دې خاصه په یو ګوتو پښمیر درته ویل یو خدای د عمر سمتا سدي په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري دا سبب دی کې زی انیمیا پیدا کی سری هان کم خون سی دی عاملګی په وخت کې دی فشار جګیږي فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي دی ته زړبدواله پیدا کیږي دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي د خپل قسمت د میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی نو دا سبب دی کې دی ته د یو رقم حملې رزي کغم په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړینې سبب کوي
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهنی سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 16 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
پښتو خبری مجله پای ته ورسیده لملتیا مننه خو دری خبری مجله زموږ همکار نایب سپتاست وړاندې کړی
تشکر اوسای جان مننه